په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوري هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. و بوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړي شي.
سره حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کتون کې سره مرکه کړي
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنې ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش له بهیر سره سم یو شمیر کابل میشتې دي بهیر په پڅوالې انتخاب کوي. په اورزګان کې مولا یویز د کون کې سره په دی اړه چکل لوړو زده کړو محروم پاتې شي اغیز به پر ټولنه څوي مارکه کړي. نو ټولنه
به هغه څه پاترت پاتې کیږي چې
په شرف باندې کولای. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام لوبي نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. مخیره دی چې د راپورونو لړۍ پیل کړو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې حضور نه لري. اروپایي ټولنه پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د اتلسو کسانو د مسمومیدو د قضیې په تړاو دوه کسان نیول شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیې له اناتولی خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسولیت منلی چې تر ټولو تازه یې تیر جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جماعت ځانمرګی برید وو. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر ورستیو د حوالاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپلو کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، اقتصادي رکود په زیاتېدو دی، بشري بحران زیات شوی او خړو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملال یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د شوونځیو د بیا پرانستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی دی. زرقا یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یو پرانستلی کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څخه باندې درنیم لکه کسانو لاسلیک کړي، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې جنو ته لږ پژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته څرګنده کړې چې طالبان شي په ټول ولایتونو کې نجونو ته لږ پژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته شوونځیو ته ولاړ شي. د سری میاشتې ځانګړې اونۍ نن پیل شوه. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې، نړیوال فدراسیون، د ترکیې، ناروې او قطر هیوادونو استازو او د دوی رضاکارانو ګډون کړی و. د دې په خبره د دې اونۍ د لمانځنو موخه د دې ټولنې لخوا د مرستو راټولول دي.
اساسی مخه د ځانګړي ونی د لمانځنې څخه په ټول هیواد کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د کړنو انعکاس ده او د افغاني سری میاشتې ټولنې لپاره د مرستو راټولول دي څو وکولای شو د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی مکړی وي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنې چې یو خپلواکه ټولنه ده، دندې د جګړو او طبي پیښو څخه اغیزمن سویو ته د خوراکي موادو، جامو، سرپنا، درملو او نورو مرستو برابرول دي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمد زینن د و اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمد زی له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل
بله دا دری میاسی رادی خواهی نرسه بیمارو دری میاسی که نسه شفخانه که دسترو دستنن روح حق توسر.
احمد شاه احمدزی په 1990 کلونی کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مشهور څیرو ګڼل کېده. احمدزی د مجاهدینو د انتقالي حکومت پر مهال د سیمه ییل لپاره صدر اعظم او بیا د کورونی چارو وزیر پاتې شوی. روسي چارواکو د 300 کسانو د مسمومیدو د قضیه د څېړنې پر مهال دوه کسان نیولې دي. د 300 کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسویو الکول او لټشول وروسته مړ شول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي دغه جنایي قضیه د هغو الکول د چولو په اړه ده چې بوتلونو ته اچول سوي وو او بیل دی چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کیږي چې د دغو مناسویو الکول د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شي د لسو کلونو بند له سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنی آزموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلي وو. او په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي هم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د داعش روحیه پیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حملې د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعګانو په یوه جومات کې وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او له 70 زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندلې د افغانانو پر حقونو تېری وبلل. نور په دې رپورت کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنې نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړي او د داعش روحیې پیاوړې کړي ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغله متقی د ترکیه له اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش روسي بریدونو ته اشاره وایي. دا ډله نظامي ځواک نه لري خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. لبیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او لدې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلي لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی د سرګندونې داسې محل کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورسته هغه د کندهار د لومړی حوزې په یو جماعت کې د نن ځان مرګي بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویان اور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت پر مخړو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتنه کوي خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل سی ان انټرویوزون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال افغانستان سره مرستې کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو خو موږ افغانان هم نه شو ویرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپאי ټولنې د بهرنی سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړې. څوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیواله ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقوقو ته درناوی د خو ځوانانو د زده کړو او کار اجازه د یو ټولګډونو حکومت جوړول او له تر هغه وروسته سره د اړیکو پرې کون په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وایي پر خپل ژمنو ولاړ دي خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاسوهنې د دوی موخه څه ده او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وزه شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او کنه.
په همدې موضوع کې تم کېږو امریدل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډیر تبلیغات کېږي څومره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه دی ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته همدغسې روسیې ته ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګر ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران هم دغسې چین غواړي چې الغور د دوی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي کنه د دوی اعتبار او موثقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري نړیوال رقابت لري هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي هم دوی پلویان دي او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی څه باندې دوه میاشتې کېږي دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهدو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیواله د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کېدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دې امنیت ته ګواښ دی دا وځپی او د دې په برخه کې دوی کلک چې دې اقدام کوي کنه دوی بیا نړیوال سره نور مشکلات سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو پو اسحاق اتمرو چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ورسته او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکه او خغلی متقید ویلي چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش د بهیر له پیلې دو سره سم یو شمیر کابل میشتي د دې بهیر پر پڅوالي انتقاد کوي. دوی وای اوسې واځي په یو مرکز کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې او تذکری هم یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له وړاندې نوم لیکنه کړی او بایومیټریک شوی دی. بلخو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې سر له سبا یعنی دوشنبه به د کابل ښار په نورو مرکزونو کې هم د هغو کسانو لپاره چې بایومیټریک شوي د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل دوه میاشتې تیریږي، تازه یې په کابل کې له یو شمېر محدودیتونو سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړی. اوس مهال دا پروسه یوازې په هغه کسانو پورې محدوده ده چې وړاندې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. که څه هم کابل میشتي خوښتي چې د ادارې بیا خپل کار پیل کړ، خو یې په دې بهیر کې محدودیتونه لا هم خلکو ته ستونزې جوړوي. د دوی له قوله اوس مهال یوازې د کابل په سرای شمالي سیمه کې هغو کسانو ته برېښنایي تذکرې وشي چې وړاندې بایومیټریک شوي. کابل میشتي مهراب الدین وایي د تذکرو د اخیستو په برخه کې هم ستونزې شته او اړینه ده چې طالب چارواکي د دې پروسې د لا ښه والي لپاره لاس په کار شي.
نو دا ډیره لویه ستونزه ده او که چیرې د دې غم نه خړل شي او دا همداسې دوام وکړي دا به نور ستونزې هم رامنځته کړي. خلک ډېر ستونزې سره مخ دي او هغه خلکو چې تر اوسه لا فرمونه هم ډکړې نه دي اندېښنې ډېرې دي که دوی څه به وکړي تر څو تذکرې ترلاسه کړي.
محمد طیب بصیر وایي مور یې ناروغه ده او له افغانستان د وتلو لپاره برېښنایي تذکرې او پاسپورت ته اړتیا لري. د حمله طالبانو غواړي چې د تذکرو د جوړېدو په ټولو مرکزونو کې د کارونو د پایل لپاره لاس په کار شي.
د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شوی او تر هغه چې خبر یم یوازې یو مرکز یې په سرای شمالي کې فعال دی چې دا بسننه کوي. موږ له اسلامي امارات غواړو چې ټول مرکزونه فعال کړي څو د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت مطبوعاتي غړو د خلکو د اندېښنو او شکایتونو په تړاو د ازادي راډیو پښتونخوا ته ځوابونه وایي. خو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن د یک شنبې پورې خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي سر له سبا یعنی دوشنبې ورځې به د کابل په وو مرکزونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د ادارې د وی آی پی کارتي پروان، لومړی مکروریانو، افشار، پامیر سینما، د احمدشاه بابا مینې دویم مرکز او کارتي سي هغه مرکزونه یاد کړي چې سر له سبا به فعال او خلکو ته برېښنایي تذکرې وویشي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ټینګار ویلي دا بهیر یوازې د هغه کسانو پورې محدود دی چې له وړاندې یې نوم لیکنه کړې او بایومیټریک شوي دي. د مخکینی حکومت له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نورو چارو په څیر د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په ټپه ودرېد. خو اوس په دې دواړو برخو کې له دې محدودیت سره کار پیل شوی چې یوازې هغو کسانو ته به پاسپورټونه او برېښنایي تذکرې ویشل کېږي چې له وړاندې بایومیټریک شوي او نور اداري کارونه یې پای ته رسولي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري. ورسته له هغه چې په افغانستان کې په خوانی حکومت ړنګ شو او طالبان وخت ورسېدل، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. کزام په دې ورسته یو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته بیرته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شوې. خو په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه نجونې زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې دي.
ازادي رادیو په دې تړاو له غون جنوز د کوونکو او محصلینو سره خبري کوي چې لسانوي او لوړوز د کړو مرحوم دی پرې لړ کې زموږ همکار په اورزګان ولایت کې د دولسم ټولګي لوي زده کوونکو سره خبري کړي د موضوع د حساسیت لکبلې وازی تخلص باندې در پیژنو چې افغان تخلص کوي
افغان سے پاس تشرا غلاس وای کور موران چې زموږ سره د مرکی کولو بلنه ومنله درته وای چې کله چې اوسله شوونځي منسی وی احساس مو تبي په دغه احساس پاره مرات وای
ډیر د احساس لره خپل د اندی پاله زموږ د ولایت د اندی پاله زموږ د هیواد د اندی پاله د کچې ما مخته وشتل چې یو متخصص ډاکټر سم زموږ د درس ولایت خدمت وکم د کچې زموږ ولایت کې د زنانو د فارم متخصص ډاکټر نه مو څه فکر کوم چې زما مکتب ته نه زما زما په نظر د په خوافت سیر به زما خويندې نارینه او ډاکټرانو ته مجبوره کیږي او خپل د درد په حال په اړه به هم نسل تکال او زما ټولنه به هغه څه پشرت پاتې کیږي او پشرت باندې کولای
راته ویلای سي چې کله چې دغه وسنی تیر حکومت جمهوریت سکوت وکړي تال ته څه فکر کولی دغه پاړه باندې کرات وایي
کله چې سکوت څه نو هغه وخت ما دا فکر کوم چې موږ راتلونکي به څنګه کېږي ډېر د نور فکر کوي ځکه چې زموږ د پخوا وخت چې راته پاتې دي یعنی ما مګان یا زما مورګان مور چې ما ته کې فکر دي د تیر دوران د طالبان څخه ډېر د وحشت احساس مې درلود دي ته رانه مچ هغه څه چې په کومه سترګه ګوري چې موږ راتلونکي به څنګه کېږي اینګې ته ډیر پریشان او چورت هم نیمه په دې اړه خو ډیر په شیمانی رااله هغه وخت چې مې ډیر بد احساس درلود اوس مې څه احساس نه درلود چې روح انسان ولا دې څه احساس نه درلود چې نور مې دروه د تنه روح هم وصلې ده
راته وایلی سي چې ستا هیلي و ارمانونه څه زده کړې دي شوونځي ته په څه مخاتللې
ما غوښتل چې په لمړی کې دار معلومین وایم او معلومه څنګه دا متخصص د ټولنې متخصص څه ته هغه مې غوښتل چې د په هنتل کې د ریاضي څانګې استاد سم پکې چې موږ خوندې د ریاضي څانګې استاد نه لري خپل مې چې په راتلون کې چې زموږ د ولایت ته خوایې ولګو سم نور خلکو ته چې روزګانم دوه نه سیجنر لنجنر د افغانستان په ساده ونړواله ته یو بهستر کسو سم چې په افغانستان یو روزګان کې د یو شخص
د اندیشنو په اړه مراد وایي ستو اندیشنې لري د خپل راتلونکي په اړه باندې
ډېر اندیشنې لرم اړینه ده چې په دای په نو تر سره شوی نه نو موږ د ناسې مو څور چې د دې څه کارول نه چې د افغانستان راتلونکي د څه چې زموږ د ولایت راتلونکي د څه چې زموږ د ولایت کې خو زنانه او حق نور کول چې دا غوښندي چې مریضي هغه به څنګه خپل حال او ډاکټر ته یا خپل سوال وکړي چې زنانه ډاکټر موجود نه وي زموږ خپل چې کله مدرسې ته ځي خو د نارینه څخه د څخه کچيري شې د مطالعینه ولاړ نه سي دا غټانه او دا قرآن کریم درس زنه کې نو دا بلاد نور چې هیمه درلودلې چې په خپل کې قرآن کریم نو ویل چې راتلې قرآن کریم وايي اده هم د برخې پاتاسولې دا وی پاره تشویش لرم دا افغانستان د اقتصاد مور د ولایت د اقتصاد او دا هر فامیل د اقتصاد پاره تشویش لرم چې اصلان دا یو غټه نه امیدي ده او ټول حالت تشویش لري
ورزګان میشته د دولسم ټولګي دی ویز د کوونکې څرګندونې مو واورید چې د زکړو له دوام څخه د محروم پات کېدو په اړه خپل احساس او نظر سره شریکو
ستاسو ل پیغامونو
زه یو معلوم کاکم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلی دی سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول یم وروره مشته خو هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولی وی د امتیازات مشته راکړي دغه راته راستولی وی د هلمند ولایت توزیع یې شروع و څه خلګو واخیستل یا د څه خلګو د پاته وی حتی چې موږ یې ستنه نیولې و ولایت یې ذکر و مسکوپیات تلیو ده مسکوپیات خوروره پکات ما که غوښتل چې واجزی بانک ته واوري مشته دا پیسې راکړول شي و سره موږ په نه درکه دي هیڅ معلومات نه سره مشته دا معلومات ما چې وتی چې دا موږ راکړل په کې دې مبسمې اداره بولیا مبسمې اداره راکړي و اوس په دغه مصلحې اداره کې موږ په پیسو پاته ورکه کوي زړه کې نه مانیږي نه چر سوې دي نه چا وړي دي نه بل شي سي نه بل شي ورور موږ دوی نه لرو موږ کوڅې کوڅې بچان دي وزي بغاري وي مستو کو چیرې ولاسو هغه موږ راغلي روپي چې مست راغلي بیا دغه خجرا چې بیا ورسته کدی مست شي راکوي کنه راکوي هغه د دې ته دی فقط دغه پیغام دی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
والله رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تماس سوایم چې موږ مایبین یو در بدر یو ماسونم کابل بنګو میوند بنګ کې دي اسلامی امارات ډیر خوشاله يم چې افغانی پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزی او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبین او تماشا کې مایبین نو څو کار ور کوي در بدر خلک دي ازادي رادیو نه ډیر ملان
پنځه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر سوا یم په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شین در مقبول دی په خارن کې خاص چې موږ په غم وخت مو څه شي مې راک موږ به تباری جو پر عراق کندهار ته په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر سوا یم واړ چې بته ولا چې په ولایت کې قام دم نظر او د دلاري کرام نن رزق کوله چې لاسو کنده نن په څوک او بلن زدا حکومت مې وستو مې او د ما شونه مثلا خو را کول مثلا اوس د حکومت سره د طالبان اوس ماته ماش نه راکې نه په څنګه مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې زموږ په سبت په پیغام سبتون کې ماشين کې پریخيو
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
او سم د کرکټ د شلواره نړیوال جام لوبه ته مخه کوو. نړیوال جام لوبه نن په متحده عربی اماراتو کې پیل شو. لومړی لوبه د اومان او پاپا نیو ګینی ترمنځ و چې اومان د لسو وکټو په توپیر وګټل. دوهم لوبه هم د بنگلاديش او سکاتلند ترمنځ د افغان لوبډله چې لوړاندې په لومړی پړاو کې ده له هند پاکستان نیوزیلند او د لومړی پړاو له دوه ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي. نور په دې رپورت کې
ټاکل شوی و چې د شل ورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبال عمل له هغه ځای متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوی. دا لوبي د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه و د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبي کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاتلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل ورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډیر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبي د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي او لومړی لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبي کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې دولسو لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14 دوام وکړي او په همدې ورځ به پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25مه، دوهمه د اکتوبر په 29مه او درېمه د همدې میاشتې په 1.5مه ده. بیا به د راتلونکي میاشتې په 3مه او 4مه نیټه افغان لوبډله خپل لوبي وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
Massive hit from Muhammad Nabi.
د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لوبو په اړه مو اوریدل چې په متحده عربی اماراتو کې دغه لوبې پیل شوې. افغانستان هم په غوره پړاو کې ده. لومړنۍ لوبه به د اکتوبر په 15مه تر سره کوي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیدله. ازادي راډیو سره اوسې زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم بل خبرونه زما همکار مختبري.